السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې. ازادۍ اوریدونکو پروګرام هم پکې دی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي د بشري چارو مرستیال او د دغه سازمان لوړ پوړی پلاوی د افغانستان د بحراني وضعیت په تړاو خبرو لپاره کابل ته تللی. سټیفن دوجاریک پرون ته یو خبري غونډه کې ویل چې کابل ته د مارټین ګریفټس په دې سفر کې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان مشر جانتی سوی ریپټو، د پاملرنې موسسې مشره سوفیا سپریچمن او د یونیسف مشر عمر عبدی ملګری دی. د دوجاریک په خبره د ښځو پر کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز د دغو ادارو ډیر فعالیتونه درولي او دا اندېښنې ورسره زیاتې شوې چې ممکن د افغانستان وضعیت بدتره شي. او چا په یوه خبر پاڼه په یوه څېړنه کې اټکل کړی چې 2023 کال کې به شاوخوا 28 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري. نن د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال مانځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند شول او پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم یو میاشت مخکې بندیز اعلان شو. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو له تړون سره په یو وخت کې ازبکستان اعلان کړی چې افغانستان ته یې د برېښنا صادرات بیا پیل کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو تر ادارې لاندې دی پرونو ویل چې د 2023 کال لپاره د ترکمنستان د ترکمن انرګو شرکت سره د برېښنا د واردولو تړون تمدید شوی. برېښنا شرکت په یو بیان کې وایي چې دا تړون د برېښنا شرکت رئیس مولوي محمد حنیف حمزه او د ترکمن انرګو رئیس په داسې حال کې پیشقابات کې لاسلیک کړی چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور هم حاضر وو. له بلې خوا ازبکستان ویلي دی چې افغانستان ته د برېښنا د صادرولو جریان سر له سبا چهارشنبې بیا پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې د خزینه کارکونکو ونډې ته اوس مهال خورا ډیره اړتیا لیدل کیږي. اوچا پرون پر خپله ټویټر پاڼه په یوه بیان کې وویل په داسې حال کې چې د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي، په خوندي او با مفهومه ډول او له خنډ پرته د بشري مرستو په رسولو کې د خزینه کارکونکو برخې اخیستنې ته اوس تر بل هر وخت زیاته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د 2023 کال د واکسین کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په هغو ولایتونو کې چې د پولیو ګواښ پکې ډیر دی له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین د پلازمینې کابل، هرات، هلمند، اروزګان، نورستان، پکتیکا او کونړ په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې پیل شوی. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خیرالله پر هر سمدستي خوشی کړي. د راپورونو له مخې پر هر په ننګرهار کې خبریال او د سپورتي خبریالانو د ټولنې مشر و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې نیولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریال په کوم تور نیول شوی او اوسمهال په کوم ځای کې په توقیف کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د خیرالله پر هر د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو لړۍ بند کړي. اوریدونکو، تاسو دا خبرونه واوریدل. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ټکی کام. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې څلرویشت ساعته په منځنیو 2296 او دغه راز لنډو څپو واورئ. د دغه خپرونې خبری مسایل همدومره وو. اوس هم راځو دو نورو پروګرامونو ته. د ازادۍ میلمه ځانګړې خپرونه اورئ او ورپسې هم ازادي او اوریدونکي تاسو خپل خپرونه مه هیروئ.
د ازادۍ میلمه. سلامونه،
د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې خنوم ګټلې خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ او ورپسې د هغه د ژوند، شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خو لومړی نظم، د نظم نوم دی شابلبلې. له بدله باما ورو بولې بدلې، شابلبلې حق دی بلې بلې بلې، اچولی دی قلفونه په خلګی دی، ګلدوزی دی د اری لمنو ژی دی، ماویل خال بویا د خال په حسابونه در شیندلی دی په زنه لکمی دی، راته کیک د بالښتونه د څنګلې، شابلبلې بوی دی خیجې د سنځلې، مرادونه می په پورې دراهی دی، همیشه می ستا په لارو کې سلګی دی، کال په کال دی د وادی کلیزه شمارم، در پسې می کال په کال شوی جبی دی، ستا دیوال ته می سلګی وی غلی غلی، شابلبلې چې په بام می را بللې، زه په جګو څانګو هیلې د کمکی دی، اړولې دی سایه ته د سپوږمۍ دی، ډوب دی وړی یم بله معجزه یې، ستا مثال نه سیاری دی نه نړۍ دی، څوک دی وسول په چا نوې لمبې بلې، شابلبلې رنځوران دی ډلې ډلې، ستا د وږم شمالونه په بلې دی، وازې کړي دی د تنګ ګریوان تڼۍ دی، په دلې څڼو دی نیم نه یمه پاتې، نیمې خلاصې نیمې نیمې د کوڅې دی، یو غیږ زلفې دی په مټ دی تلې ولې، شابلبلې زانګې دلې او بدلې. د بشیر باران یو شیری ټولګه اوس د داغ پونم چاپ شوی او لومړی شیری ټولګه مخکې د داو پونم چاپ شوی و. د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلما په پروګرام کې خبرې کوم. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکلیم. له باران نامه په سر کې پښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعری راټوله ده.
داغ زما د شعرونو دویم مجموعه ده چې په خبر کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی او موغوی نشر ته هم سپارلی دی. نو په دې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما پکې چاپ کړي دي. او زما قریبا د تیر کال او د تیر کال نه یو کال په خوا نیمایي، البته د یو نیم کال شاعري ده شاوخوا، هغه هم سر راغونډه کړله. او نه دی یو ادبي آثار په توګه، بلکې د یو آرشیو په توګه هم چاپ ته وسپاره تکل صاحب.
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شیری ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومې دورې شاعري چاپ شوې ده؟
یعنې دغه زمونږ زما اولنی کتاب داو چې کال 2018 وروستیو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوی، لیغین را وروسته نو د 2020 په وروستیو کې یا د 2020 په نیمایي کې تقریبا دا چاپ شوی دی چې عمر شاعری د 2019 شل او 21 کال دغه کوم شاعری چې مونږ کړي و هغه مې سره راغون کله عمر چاپ ته سپارل دي.
د محتوا له پلوه باران صاحب، د داو او داغ ترمنز او هغه شاعری چې وروسته مو کړي د خو چاپ شوی نه دي، د دوی ترمنز یو څه توپیر شته؟
شاید وی تکل سه بل یو زه، خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو غد سایل سه یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې اته نو پښتنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی، نو یو ورته د اولادونو توپیر ور مخې کړی و چې اولاد ترمنس توپیر لکه نشي کېدلې. ما ته خو ډیره زیاته پته نه لګیږي، خو زه در کولای شم، زه غدرت پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستوی کې موږ مهاجر شولو، ورستوی تحولات او ټولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو، د یغین را ورسته کوم شاعر چې د پیغي کې به حتمن په لګ اندازه باندې بدلون وي او هغه کې محسوس او ټچبل دی.
زما پښتنه هم همدا و. البته دا خبره به ورسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی، هغه به موږ ته تاسو ولولي. خو د داو په باب لطفاً اول راته وایست چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي، هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیښو او حوادثو په جریان کې اغیزمنېږي او اثر اخلي، په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي؟
ډیر زیات مننه تکل صاحب. دا نو تقریبا فنی او محتوا او د مفاهیم لاړخ زما غ ابتدایي شاعري ده، چون د داونه مخکې ما کومه داسې شاعري نه ده کړې چې هغه لکه روایتي بڼه. هغه هر شاعر یوه دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټلوي سیزي نه. تاسو ته بهتره معلومه وي تکل صاحب، ممکن تاسو سیزلي وي، هر شاعر سره دا کېږي. نو دغه د داو چې دی زما مغه چټلنوي سنو دي قریبا، او زور ته تاسو باور وکړئ، زه خپل مغه د قصیدې د پخولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم نه، چې لکه یو شاعر کوم پړاونه وهي لوستونکو ته دا پاتې وي. که چېرته موږ ډېر فلتر رازو، که چېرته موږ ډېر چاڼ رازو او ډېر یونیک رازو، نو بیا زموږ لاره هم ورکیږي، زموږ خپل رنګ هم ورکیږي. دا زما خپل شخصي نظر دی، البته زه به د فني او تخنیکي علومو نه غږیږم، دا صرف زما خپلې تجربې او خپل نظریات وي. نو دا تقریبا په 2013 کې زما لپاره جالب هم دا و، ما چې کله چاپ کاو په سروش کتاب پلورنځي ما چاپ کړی دی په کابل کې، نو هغه زیرک صاحب زموږ ملګری هم دی، هغه وی چې لکه موسم یو خود مطالعې نه دی او بل د شعر لوست موسم خو هرگز نه دی. نو که غواړې چې لکه نوم خپل خراب نه کړي، کتاب به چاپ کوه مال نه. خیر زه خو د نوم د ښه کولو د نورو هغه لپاره نه، فقط د زما شعرونه د آرشیف، ځکه زما سره یوه ډېره بده تجربه ده، چې زما شعرونه ډېر ورک شوي، یو کتاب شاعري رانه ورکه. نو ما ویل لاسې د آرشیف پراته وي، ته چاپ که خیر دی. نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګونه راتول، وای زه سوه کم، زه په دواره چاپولو نه رسېږم د دې کتاب. او د همغه کال په لسو ډیرو خرڅ شوو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې په درېیمه کټګوري کې زما کتاب و دا، او هغه زما لومړی شعري ټولګه هم وه. او په کې ډېره بڼه دی، ډېره زیات غزلې مې په کې، ډېره برخه یې د غزل وه.
په داو کې باران صاحب داسې شعرونه شته چې اوس یې په خپرولو پښیمانه یاست؟
نه خیر، نه خیر، پښیمان خو هرگز نه یم، ځکه څه چې دي همدغه زموږ لیکلي تور تان دي نه. او اگر چې د هغه تجربه مې درته وویله چې زیرک صاحب چاپ وخت کې زه پښیمانه ولم، خو زه خپله چې نه شوم پښیمانه، به استقامت و درېدلم. او ورته مې ویل چې نه خیر، دا باید آرشیف پراته وي. او یو کله یو لوستونکی راواخلي چې خیر ده، چې کله هغه شعر یې پیلاو څنګه شاعري کوله، همدغه دې پراته وي دا شعرونه. نو په پښیمان خو هرګز نه یم، نه خیر. تکل صاحب،
له دا مخکې شاعري څه ډول پیل شوه؟ یعنی څه وخت لومړي ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوی چې دغه د شاعر یم او باید خپل شعرونه ولیکم؟
ولکه حقیقت وایم تکل صاحب، نو دسې د 2011 کال کې قریبا ما سرګند شاعري پیل کړله. دغه نه مخکې به کوم بیت نیم لیکه د سې کالو میاشتو کې، خو لکه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړ، چې یو نیم تکمیل غزل مرامخ کې کو. او کله دینم ډیر سپینو وایم، کله چې تاسو لیکنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه، باندې بیا لګ نو کینور هم لګ مونږ لوی شو، چې ولا لکه چې شاعري او قصیده په خښه وې، نور هم ځانونه شاعران احساس کړل.
مننه. اوراندې په نورې خبرې هم وکړو د شعر او شاعرۍ په باب. خو اوس د ازادي راډیو اوریدونکو ته وایاست چې په کوم ځای کې زیږیدلې، درس مو چیرته ویلای، ژوند مو چیرته کړی؟
تکل صاحب، زه خو په د تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږیدلی، میران شاه په ولسوالۍ کې، قریبا د خوست سره هم سرحد دی. نو اوس دا د 28 کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سر اخلو. او زده کړې مې تر ابتدایي زده کړې مې دلته په شمالي وزیرستان کې کړې دي، او بیا بیرته تللي وطن ته پکتیکا ته. زه د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ یم اصلا، او همالته مې تقریبا د لیسې تر کچې زده کړې هلته سرته ورسولې، او بیا کابل پولیټکنیک پوهنتون کې مې د کمپیوټر انجینیرینګ په برخه کې لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. او بس زمونږ دغه د زده کړې بهیر هم دومره.
سوال دا دی باران صاحب، چې کوم عوامل او کوم شرایط، خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم؟ او که لنډ او داسې اسانه وایم نو، چې تاسو یې شاعر کړئ؟
ورته سي په انفرادي توګه حکومت د سي ستري حادثه هم خدا د یو جزوی اړخ کېدلای شي. د مثال په توګه باندې یو خود زما ځنت لکه د شعر نوم را دي خوشول په ادبیاتو باندې و یو چې پښتو ادبیاتو کې ز ما ځان لګواري دا وخت کې احساس کړ چې کله زه د مکتب په ابتدایي دورو کې په سیمپونی کې به د املا په ساتونو کې نه پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې زه هر وخت لکټا کوم او کوم استاد چې وایي غو لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې و اشتباه راو بس خو راایستل نه شو. نو ان د تقریبا د سلرم صنف نارمات را پیات شي د مکتب له دورې نه نو اومغه وخت کې ما احساسولای شو چې د پښتو ادبیات سره ډیر زیات اٹچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد یم. لدينا راورست تقریبا وم سم کوم از غالبا کاتم سم کی د مکتب چې زما یو مشر تر واغه وفات شوی وو. نو یو کتم داسې ګډه وډه ویران لیکلی و ایوا چا ته ویلم نو چا باندې کتلم نو هغه سره پرتاو پرتاو لګین ورسم شیرم نو لیکلی بیا ډیر راورست راورست چې کله د شیر پوغه ابتدایي او فنی اړخونه باندې پوه شو بیا هم سرګند شاعری شروع کړه.
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو زکم تاسو وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغیږي کچرته الهام تخنیک رده یا تخنیک الهام رده یار په ټوله کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق ګڼم لکه دا هیپ شیر کې او دا کټمټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي دا الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړی حالت ورته وای یو څوک د وجد حالت ورته وای.
زما مطلب دا ده باران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي. ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري. تاسو په کومه ډله کې یاست؟
دقیقا زید ایمنګ لاره دائم د منز لاره ده خود دلته خو باید د منز لاره زکه وټاکل شي. تکل صاحب لکه د شعر په اړه غالبا ما ډیر ژور نظریات د بودلر لوستي دي. بودلر لکه چرته کې د شعر تاریخونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې وکنه چې یو څو یو نابغه راپات سی هغه یو څلی کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي هغه پیپویږي د خبرو دا شعر دی یا وایي چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تاریخ پر ټاکی هغه بیا د الهام یا د هغه حالت شعر پکې سړی لیکي دغه پړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډیر مشهور شاعرانو د ځنګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډیر مهم عجب مثالونه راوړي. دغه ځمات پر ډیر زیات یعنی زماده پرم ډیر نه ولدو هغه هته بازي د ویلو نه دی او زه ویلای نه شم. یعنی یو پکې غالبا دا هم وچه یو چینایي شاعر به غرته ته د غره په ډبره به ځان سیره او تر څو به چوینه نه و درېدلې د بشیر لیکه.
یو بل خبره هم بران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په هغو قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بڼه یا څرنګوالی دی. یعنی زمونږ په یو برخه کلاسیکه شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر هغه اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی. یعنی په هر بیت کې یو کیسه پیلېږي او په دوهمه مصره کې د بیت ختمیږي او په بل بیت کې شاعر یا بل شخصیت د بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر. په استثنایی شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دي مګر حرکت د شعر عمودی دی. یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي. غواړم ستاسو نظر په دې باب وپوښتم.
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي زه د دې تورته په زری کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې تر ډیره بریده لاس بره ما او په کلاسیکو ادبیاتو کې هم زه صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولې تر حنان بارګزی پورې او د دوی په شیرونو کې کابل لکه تاسو چوایې دوی په خپل حصولو دوی په خپل تجربه او دوی په خپل کلماتو باندې ډیر زیات غالب دي. هغه کچر ته وغاړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي. لکه زبر درته دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه د خډیر منطقي مثال دی نه، وایم هغه وای وای زه وای شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او هغه راځي نو دغه مونږ هر ځلې دا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووهي، یا دا تمن شو دی کولای چې هغه دې بیرته مونږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالر پرس کوي هم همدغه سی واخله، یعنی بال په بل هغه ته وکټ نشي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کیدلی شي چې څوک یعنی اوبر لري په لفظونو باندې په د حص تړې را خبره وکړه تر اخره پورې عموند نه اوبور خپل حص داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په دې شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوسه نه کړي.
ستاسو په ورستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي، د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه وو. یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم باران صاحب، همغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولاد دقیق اندای د سې سندریزه صفه غوندې زکل کله د سې نوې تجربه کوم تکل صاحب، بیا بعض خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړی هم وي، او زبل بلا یادونه په میس کې دا غړم زه تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم تکل صاحب، چې زل کله د سې احساسوم تاسو هم کومل پیژنې نه نو دا یو ملګری ما ته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله وی یره دا کوم صفچ تا لیکلی د شاه دی ورته مختار چکلی وي خطابیا یو شی لیکي دا نظمونه دا داخل کړه یو ځنګړی اسلوب دی او دا خسته دی راځي چې ورته نوم وټاکو. نو دا تقریبا یو ځنګړی سمف منلای ومال نه خیر دا فلکلور یو نظم دی بس لګ منظوم دی لګي اهنګ خدای کنه نو څوکه څوکه خدای را باندې مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه وو.
البته په دې مینس کې دی اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا له پلوه له مینې سره د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوی دی، او دا د باران صاحب د نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللی دی. بلې باران صاحب تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
جر نو ډیر زیات مننه د تکل سیب تاسو مهربانه یاستای، او و دی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله وای ډیر په مفت کې دی وای مکمل سیب ځان ته جدا کړی دی او وای خدای در کړی دی. نو دا واقعیا هم د تصادفي غونته او تکل سیب ما بازي لوب لیکلې وي، حتی بازي بدل مال لیکلې وي نه وی دیغه پړه یو د ملکی پړه ما ته ډیره په خوانی ما باندې وتر شوې قسم کړي و د بنگړیوالو او د کومي شاعرانو غوندي قسم درلود پس منظر کې بیا غ د املا د خوګیدو په هغه باندې ما ته جنجال هم زره کړي او البته خبرې هم زره کړي وغه. نو د ټول دی مغه د مغه د کوچنیوالي درنګونو د مغه وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کېدلو مغه امتزاج دی چې بل اخر د لکوسي وسندريزه صفه جوړوي او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پراخلي نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب زور ست غوړم چې تاسو یو شعر لداو او یو شعر لداغنه لدې دوړو شعر ټولګونه یو شعر اوریدونکو ته ووایست، خو له هغه مخکې یو مهمه پوښتنه ده چې د کوم شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوي چې یې او لما شومتوبه مو د کوم شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوی مو دي.
لکه مونږ خود ما در ته ویل تکل صاحب تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی پکتیکا، نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټول لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیا چې د پکتیکا ده زما دپاره، او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې اول ته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې صرف درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه دا کتابونه لرم یا د شعر دا کتابونه لرم ته کوم واړې د توای چې د جهاني درکم کده کاروان بس خلاص نور لکه دی جهانی او د کاروان نوري خواته دی اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته او 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 زمام دغه دی شعر الوصل لمدي غزايره په شوي دي تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي هغه وخت په ګوتو کې ور کړای و لکه دومره ملوسته و کنه او او په دټوله مو په سوالي کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر حتی په ولایت کې نه پیدا کړو دا د جور ملګرو د همزولو او د هم نسله ملګرو تجربه نه اورم
او روس چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شیرونه لوستل
او را روس خو چې بیا خو نو چې دغه سی وړ وړ محدودیتونه یې خندونه نو او شیر ته په اسانۍ لاسرسي کېدلای شوې یا مونږ شیر لوستلای شوې په خپل فضا کې په خپل انتخاب نو بیا خو صرف د شیر انتخاب مونږ ته هغه تکلسب اړینو لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هغه ډیر ښه نظم دی د کاروان صاحب یو غزل چې په مالا کې دا غزل ما د پر ډیر خو دی ممتاز لکه کوم شعرونه بچي زما د پر خو هغه ډیر خو مشخصا دی یو شاعر تر تاثیر لاندې زنه ایم راغلی تکل صاحب او دا ز نه پویګم چې ایم راغلی نه محکمات تر اوسه بری کېدل نه دا خو مشخصا د دې یو شاعر یا دو شاعرانو لکه ما زما د پر خو شعر لکه هر ډیر چا چې وی ما په یو بل مرکه کې دا خبره یو بل بلګری تکړې و چې متروس شاعر نه دی لوستای صرف مشهیر لوستای دی
باران سپ ستاسو مورانه جب پښتون ده فارسی دری ده خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړی د یو چا چې مورانه جب دری وی څنګه کولای شي چې په یو بل جب په پښتو مثلا دومره ژوره شاعری وکړي
هغه ماته د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړل چې زمونږ دغه دی د پرنګونو د کلټورونو ډیر مکسواله ځکه ز پیدا شوې په وزیرستان کې ام بیا برته کړه شوې پکتیکا کې مو پکتیکا غوندې ولایت کې و وړ سیمه چې هغه تاجک نشینه یاد درېږي به دي نو اغلته نو نصاب چون دی ول سوالي په هغه باندې نشي کېدل نه تب نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو بیا به موږ په هټه په مکتوبونو کې درس په پښتو نصاب وایلای دی او الته زمونږ خېګړه مو ځکه دغه چې موږ غوسپد وړو باندې لازبری یو نه البته زما مور سره لګ لګ ستونز لري پښتو سره نه پوهیږي سم خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو خو مورانه ژبه مونږ نه البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکه مو که تاسو څنګه زیاته وي اوس زله تاسو نه هیله کوم چې خپل دوا شیرونه اوریدونکو ته واوروي یاو لداو تاسو له لمړی ټولګي او بل لداغ ستاسو ورسته ټولګینه
خاص دې دا یو غزل ده تکل صاحب دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم ز ستاد برخه مړی اوس هم په کاسه کې پر اکدم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو ګلاب هر گئیز د کلی پویاله کې پر اکدم حد نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می منګل تن رازه کسترګه نظرانه کې پر اکدم نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو پاتې نور خود ماتمې ته په پیاله کې پر اکدم ورستای بای ته دای چې تللای مارغ وراو نه ګرځي په ورانه پنجره تللای مارغ وراو نه ګرځي په ورانه پنجره کجال کې زړه پر اکدم کوي نه په دانه کې پر اکدم زستا د برخه مړې اوس هم په کاسه کې پر اکدم
علي غزلو
مننه تکل صاحب دا بل مر پسې وایم په مخ
او بالکل سره کوم چې تاسو غواړئ
چې سم نو اوس په دې د داغ د غزلو په برخه کې دا اولو برخه کې دا یو غزل راوخته نو بس د ځان په فال میراړه ولای و تکل صاحب شعر داسې دی وای نم پر بڼو زنګوي ول څنې ګوبري زنګوي نم پر بڼو زنګوي ول څنې ګوبري زنګوي وړ کې په ګوتو ګلاسونه بلوري زنګوي ګوتمۍ د لاست لمسوي د باجې ټټه پر دې زموږ وېد زړوند په تار نری نری زنګوي هو سوی غاړي د لکانو نخولي او باسي هو په هود منګور بدمستا او زهري زنګوي پشمار دلار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی پشمار دلار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی د زندګۍ زنګو دې څپ قراري زنګوي ورستای بیت تیدا شي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي په تور او توتو شاتورکانې په خوري زنګوي ورډ کې په ګوتو ګلاسونه به لوري زنګوي.
شاعر بشیر باران لتا سو ډیره زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یو بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یوه بیساره چپه راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویل دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینې اوریدونکي د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو په همدې اړه لیو متخصص ډاکټر سره هم غږیدل یو د مرکه وروسته راځي. خو په پیل کې راځي تاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی سره د کمانډانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس هرات فراه غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي. خپل کمانډان هم را وغواړي استخبارات هم را وغواړي کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نسي امیر تلفات ونه کړي یعنی کلته دې راوړي یا هغه منطقې چې گاښونه دي ډیر سخت یخ دی. وای د الله جل په امر سره چې پنځو سکاله هرات کې سابقه نسته. نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصيږي. ټلیفونان وکړي اربابان ته اربابان په دې مکلف کوي وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري نن شپه هوا لږ خيږي سبا شپه ته او بل سبا شپه ته دریم سبا شپه ډیر سخت اخر روان دي چې نسیت شپنیان خدای نه کړی شهیدان سي د خلکو مالداري طلب سي بیا به پر اخر حساب وکړي یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالي کې څونه تلپات د کوچانو لرو څونه تلپات د شپنیان لرو. کوچان خبر کوي شپنیان خبر کوي مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي میږه هغه ته ورسي چې ازوق وسي او شپنیان هغه ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړی شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالی څخه. ازر ولسوالی د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالی دا چې مخکنم ډیره سړه دا ورستو او رښتونو او واورو زمونږ په ولسوالی کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅ کلکور نشه راوستلای کار او بار نشي کولای. خلک ټول په کورونو کې ناشتي چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې ساتو به سامکاری سره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لوري غرونو تر سکونه یو ګډای لرګي راوړي او خرڅ کې هغه باندې خپل ځون سبب او یا تیروي. نو مؤسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بند نورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نشته، روزګار نشته، یوازې په کورونو کې بند ناشتي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري نورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت د غورمایشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نمیږم. زه د ازادي راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډیر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومک او تمال وهال موږ ډیر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلای، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلای، د ولږ سره موږ ډیر سخت ولږ سره مړ. موږ تر دې کومک وسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت د لوتابات ولسوالۍ د پدو د کلی خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومکو کې موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجدان لرو، ډیر تلپاتونه موږ مالداري ته واغشتل. موږ د امارت اسلامي امارت صدا غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونو وسی د ازادي رادو کارکونکو کې موږ حواز ته اسلامي امارت د مشرانو ورسی.
السلام علیکم، دا د ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباون مینوالی ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم. بالکل باور ډیر زیات سړی شوی دی پلان په ټول افغانستان کې. البته شواب سړی شوی دی زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا نو ډیر سړی شوی دی. واورم شوی دی ډیر ولسوالۍ ته لارم بندي دي. نو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې دی. مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمد زینه کړی دی.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشأ ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د هغه د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د طرق تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د طرق تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش رسمه ده، یو دی هغوی د ریس فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره که هغه یخ وي که واوره وي که د بل سره مخامخ سي، نو هغه رګونه چې د بدن په هماغه قسمت کې قرار لري او دوامداره هغه ارګان د یخې هوا سره په تماس کې پاتې سي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان هلته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامداره ډول سره د ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې سي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت د رامنځته کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغه قسمت باید تبابت نظر قطع سي، که پښه وي پښه قطع کیږي او که لاس وي لاس بیا باید قطع سي.
بله، او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوې دي ډاکټر ته هم لاسرسي او ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنۍ ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخ هوا سره مخ کیږي څه وکي باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبرې اوري هغه باید اول کې چې توی په دغه سي موسم کې چې هغه تغییر دی هغه اقلیم وي یا هوا تغییر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونوځي او ماشومان هم باید پرې نه کړي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازی وکړي مسی وکړي لوبي وکړي تر څو چې خدای مکړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډیر زیات یخ سي او دغه سي مشکل سره مخامخ سي او که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې د سفر کوي او ډیر خبر وی نو باید یو کوشش وکړي چې دغه سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمه جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي او که چیرته د دوی په دوامدار ډول سره د یخ هوا سره مخامخ شي خصوصا ماشومان وی یک لویان وی نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو یو غوی باید په هغه کوم اورګان لکه په خوي کلاس وی چې د یخ هوا سره مخامخ شوی وی اول ته نیکروز ورکړی وی کوشش وکړي چې د اوسو وخت لپاره بیرته کوم موقع پیدا کړل په شرګر موضوع کې کېږي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځ لاړ شي د وینې پرفیوژن خسي او هغه مربوطه اورګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاصي نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي خو له ټولو مهمه خبره دا ده چې په دغه حالاتو کې باید سفر ونه کی او بل ماشومان او هغه څوک چې د عمر لوړ وي پورته سالوی د شپیتو کول دي عمر پورته وی حامله خځې وی د غټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډیر زیات وساتي ځکه چې د غټول حالاتو کې د دوی د وجود د پایستم د ماشومان هم کمزوري ده د حامله خځې د وجود د پایستم هم کمزوري وی او همدارنګ یو څوک چې عمر ډیر لوړ وی دغه هم د وجود د پایستم کمزوري کیږي نو په د غټول حالاتو کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي او وجود نشي کولای چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچي نو په نتیجه کې په قسمه قسمه امراض باندې اخته کېدل شي نو امید مده چې د غټول سپارښتنه په نظر کې وساتي
بله او ډاکټر سیم موږ راپورونه لرو لزینو ولایتونو نه چې حالته څاروي د یخ لکه بل مړ شوی دی دغه راز ځینی راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوی نه دی ویل کیږي چې شپانه هم وژل شوی د سړې هوا لکه بل یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني
لودین صاحب تقریبا تر منفی 15 درجه پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده نو کله چې یو څو د یخ هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابت دی درجه د حرارت لري چې هغه 10 درجه سانتیګریډ ده څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولای د خپل د بدن هغه ثابت درجه ثابت وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې مستاسو د بدن ټول د پای میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراض دي وجنه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپل سړه هوا ده په هر اندازه سره چې د سړه هوا رامنځ کیږي په هغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شریان نسی کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي نو هغه چې د زړه په حجراتو وانساج کې هم د اکسیجن او د غذایی مواد کمبود رامنځ کیږي او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور ډیر قوي ریسک فاکتور هم د سړه هوا هم تشکیلولای شي نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطرات چې کولای شي چې بل د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا د همدغه سي سرنويش سره مخامخ شي او حتی دغه نه ژوند واخلي نو امید مده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي دغه سي موسم کې چې هوا تغییر کړی وي سړی وي باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه د سي د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو د 10 درجه و خو د چتر مغو پورې باید وساتل سي کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو مر انسان ته ستونزې زیږوي لټبي په لوه انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولای سي مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونی کې منفي 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای سي چې مثلا کم تر کم یو شپه تیر کې مثلا کچیرته بنديږي معلومات لټبي په لوه څنګه ورکوي خلک
لودین صاحب دې ته پر د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا افغانستان چې کولای چې غوي دوامدار ډول سره په داس یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید یو غو دغه دغه سي جامع باید واخلي چې د وجود حراره درجه دی غوي ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نسی ثابته دی وجود د حراره درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حياتي ارګانو د حياتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دانش قبل اول چې دغوی د بدن د حراره درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته سي کچیر راکته کیږي نو هغه چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حيات لاس ور کوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوند پاتې کیږي یغوی داسې لباس یا داسې څخه استفاده کوي چې دغوی د بدن یا د وجود دغه د حراره درجه ثابته ساتي. که ثابته ونه ساتي نو انسان هغه د خپل ژوند لاس ور کوي، ځکه د بدن حراره درجه بیا هم وایمه د حياتي علایمو د ژوند پاتې کېدو د علایمو د نه خنخانو څخه یو عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نس ویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته یو ساعت پاتې سي یا دوه ساعت پاتې سي یخ وهي، داغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په غي یخ هوا کې.
پر لودین سي نه داسې خاص هغه نسته، خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. کچیرته په منفی 15 درجه کې په منفی 10 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن دی حياتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو د ژوند لاس ور کوي. کچیرته په منفی 15 درجه کې هم وي دای تو دې جامع ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه د شپږ خپل ژوند ته دامه ورکولای شي. او که چیرته دای تدابیر نه لري تو دې جامع نه لري نو په ډیره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي، نو بیا هغه د شپږ خپل ژوند او حیات لاس ور کوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام لښپړو د سهار تر شپړو بجو پوري پرمنځني څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو نونس یو ویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدر منور دې فکر کوم کتنی کې لا تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه سعید یم د علم د څخه مې اړیکه نیولې. دغه جاپان چې یو میلیون او درې سوه زره ډالر د علم سره مرسته کوي، زما د دغه کارکوونکو او دغه روپو د هغه لګوونکو چا په غاړه لګښت دی، دغه څخه مې دا هیله ده چې د مرکز څخه ورسوالۍ ته څنګه څه مراجعه وکړي، ځکه په ورسوالۍ کې د کلینیکو دا غزمانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي رادیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي رادیو څخه دا خوایش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني، خپل په مابینځ کې چې ستاسو د دوی چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسیږي. هیڅوک ستاسو رادیو نه سي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو برایله کړي دي، اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري. وطن والا دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او قوت اکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبو کو او موږ ضرورت دوی بندې کړي، چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه په دې علم چې جوړ او خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه وروره د غزم جواب غوښتنه د ازادي رادیو د همکارانو څخه ستاسو څخه توګه چې مندل از ژغ خوري چې دا غزم ژغ یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي د غزم ژغ نشر کې. د غزم په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیوانات ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی، خاص پېژندل شوی نه دي چې لس پنځلس تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي، وحشیان سپیان دي، خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغونه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدارې دوې میاشتې مخکې تر درې سوه زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې او د بل د اوه سلن د څو ورځو کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غویان یا همداسې نور دغه خره او یا پر داس باندې ماشمان چې مالونه ګوري دا يم لمنځ څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي باغ کلی کې سپیان یا ته تر دې پورې څلور تک 15 سپیان زموږ په خپل سیمه کې د واشر په سیمه کې خوړل دي دلته په دغه سیمه کې ستا د سپیان ودا د حیوانات داخله دورې ستا یو ترڅنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د نو د لس یو لس کلون په شاوخوا باندې یو ماشوم پر دشت باندې چې هغه د پارسل سره لته خپل هغه وسپنه ټولولې پیدا خرڅولې پر دشت باندې دا یم خوړلې چې یو لاس یې خوړلې ورڅخه د خپل وژل او زخمی کړي او نور داس په وینو رنګ کړي خو بیا خلک ور باندې راغلي یو موټر ولا هغه ورڅخه خلاص کړي چې هغه ور باندې راغلي او بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلې و زموږ غوښتنه دا ده چې د موږ ته د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو د زموږ امنیت ولې نه ساتي دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم زه د پکتیکا د ولایت سروبي د ولسوالۍ خانی کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وې ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو او زما د ازادي راډیو نه کارکونکو زخه دا خواهش ده چې د موږ اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کارټونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي حاتي دي وکړي ټول اوبادان اخیستي دي. رای دې سي ودی ګوري. وسلام.
السلام علیکم دی ازادۍ رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې موږ سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودو خو متاسف نه دي. ما یو پیام هم هم تاسو شیر نه کړو. د امریکایانو سره م کار کړی ده. وعدې را کړې دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو. بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره ډي اے کمپنۍ سره مونږ کار کړی خو مونږ یې په تنا پرېښودو دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا يم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرانی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه موږ یو څه مشکلات لرو. په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیری یم. اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده. اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولی شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره د ازادۍ راډیو زموږ داسې روغ دي شوي وو لکه یو نشهیي چې په نشه روغ دی او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بیخي حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي. نه په ایف ایم کې کوي نه په میډیم کې کوي نه شارټ کې په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې. نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی د شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي چې موږ یې اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې د پرې باندې علاقه موږ دې څخه ډېرې ښه ګټې پورته کولې. ډېر ښه خبرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې د علاقه. والسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې ایلي توده سلامونه وایم. زه صبرګل د المن ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. ورور زموږ په وطن کې یواز زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه لا کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو هغه د وای فای څه کار اخلو د قاسم ایښې دي. نو دلته هېڅ شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اله کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
سینما ول سے شدر تر جوکم دی ویل جوکا تعویزینا ما ول سو بنگ ریدی کم دی ویل جک می کلا سینما ول سے شدر تر جوکم دی ویل جوکا تعویزینا ما ول خو گے پسو دا دی ویل نخ واخ می ہے کم دی ما ول خو گے پسو دا دی ویل نخ واخ می ہے
لیلا
زی بازار تم اول سش خواخ زانت دیوید تو کم از می خواخ نیم اول سچ زودو کانت دیوید کالا زی بازار تم اول سش خواخ زانت دیوید تو کم از می خواخ نیم اول سچ زودو کانت مول شی رو کا پاسو دی دیوید نارنگین بدر دی مول شی رو کا پاسو دی دیوید نارنگین بدر
لیلا
I'm gonna make you mine.